ستړي مشي او سلامونه دا ونې د حایل په ونی زخبرونه کې د افغانستان او گاونډیانو سره د اوبو د حق په سر اختلافات باندې غږیږو د دې حیاتی موضوع د تخنیکی او سیاسي ارزونې لپاره موږ دوه محترم مېلمنو ته بلنه ورکړې ده د اوبو د چارو متخصص انجینر عبدالرحمن رحمت صاحب او د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار صاحب ته موږ بلنه ورکړې دوه مېلمنو ته خره خلاص تویم ستړي مشي او یو اجازه راکې تر دې مخکې چې بحث پیل کړم غواړم چې تاسو او لیدونکو سره د افغانستان د اوبو په ارتباط د ایرانی او د طالبانو د چارواکو هوستیو لفظي اخطارونه او ځوابونه شریکم دا به واوري به په خپل پښتنې مطرح کړم
می خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند بسیار جدی بگیرند و مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار می کنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند
در رابطه به حقابه ایران امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است ولی خوشسالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود
اوس اصل پختنه دلته مطرح کیږي انجینر صاحب حبیب رحمان مایار صاحب تاسو بیا هم ستړي مشي پروګرام ته پختنه تاسو نه کوم چې اول په افغانستان کې د اوبو څه ډول ستونزه رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لهن افغانستان ته خبرداري او ته اخطار ورکړي
سلام علیکم من نه آشنا صاحب او ګرانه محترم میلمانه میلمه محترم مایار صاحب تاسو ټول اوریدونکو لیدونکو ته زما احترامات اصلا دا لانجه ډیره اوږده ده اوږده او تاریخ لري د 1815 کال د انګلیس او د ایران تړون چې کله په کله چې انګلیس دلته مسالات و د هغه وخت نه دغه لانجه وه او په هغه وخت کې دا شپږمه ماده د دې تړون یا د انګلیسي د ایران تړون دلته هغه څو مسلې سره مطرح کې او د انګلیس نماینده ته وظیفه ورکړه چې تاسو دا وڅړي او کله چې د انګلیس نماینده جنرال ګولډسمټ کله چې دا موضوع وڅړل په 1322 کې خپل راپور وړاندې کړ خو په هغه کې همدغه د سرحد موضوع د ایران د د هرمان د اوزی او د اوبو موضوع او دا نور مسائل ټول مطرح کړ دا ډیره وګډه شو بل اخر دا یوزر 950 تر ورسیده یعنی تقریبا دلته سره ګوري چې تقریبا سل کال لانجه بیا هم وغځیده په دې وخت کې د بولستر په نامو باندې د امریکا د متحده ایالاتو په مداخله باندې یو کمیشن وټاکل شو چې په دې کې د امریکا د خانه رابرت لوري او د شلی د خانه فرانسیسکو او د کاناډا د خانه کرستوفر وټاپل شو لو دوی د خپل د بولستر گزارش جوړ ک او پدې کې د اوبه دقیق مسیرونه وسړل خبره دلته د آشنا صاحب به طرفه وګیږي ګو تخنیکی وګیږي ګو په سیاست باندې چندان عقیده نه لرم نن سبا وشکالی آسیا افریقا او ځینې هیوادونه ځپلی دي تاسو په دې باندې خبري او اوبه کمی شوې دي او دا اوبه چې کمی شوې دي ایران ته هم کمی شوې دي خو په ایران کې کاش کې د اوبو موضوع وای دلته دوی خپل داخلي لانجې لري او غواړي چې د خپل لانجې هغه خصوصا د سیستان پاکستان د خلکو لانجې دی اوبو تر کاور او ټوپک لاندې په افغانستان باندې ورواشي ګوې افغانستان ملامت کی چې د افغانستان د چوبن د پی په داسې حال کې چې په مانیجمنت روستایک او با وچکالی جریان لري او دوی دی وبونه سو استفاده کړي دا او وبي په کانالونو کې نور ولات حتی خرڅوي په کویټ باندې نو د د د سیستان بلوچستان سره د مور مېری برخورد کړی دی دا یو ظالمانه برخورد په افغانانه شي
انجینر صاحب یو بل مختصر جواب هم تاسو نه اخلم د لپاره چې ډیر اړوند په دې ارتباط باندې تاسو تخنیکی بحث کوي د اوبو مقیاس څنګه کیږي چې کله گاونډیانو ته ورکول کیږي مثلا څنګه معلومه ولې شي چې څومره اوبو گاونډي هوا ته ورسېدلې چې دا میا پکې ته ان کیږي بل
دا دې نه خبره ده کله چې دا حیات وټاکل شو دا مخکې مشنمونه واصل د چیلی د یوادن او د امریکا او د کاناډا نه دا یو پجمړي تخنیکی حیات و پنو نه سو یو 55 کال کې دی خپل گزارش وړاندې کاو په دې گزارش کې دی هرمند د هلمند سین ټول نقاط وسړل او بل اخر په دیوار د راوت کې دوی د اوبو سنجولو دستګاوي نصب کې او عدالت پیدا کړ چې په کال کې 2 میلیارډ متر مکعب تیریږي، په کال کې 650 میلیارډ متر مکعب په نورمال کال کې دي تیریږي. نورمال کال هغه کال دی چې الته وچکالی نه وي او دا تعریف شوی دی د هلمند د اوبو د قرارداد په داخلو موضوعاتو کې په ټولو کې یاد شوی. نو متخصصین دا ټاکي او دا نن سبا واټر ګلوبل پارتنرشپ دا یا نړیواله همکاري دی اوبو د تقسیماتو په حق له د اپ سټریم او ډاون سټریم یا په اصطلاح هغه څوک چې اوبه تولیدوي یا هغه څوک چې اوبه مصرفوي دا یو طبیعي روان دی او د ټولو ګاونډیانو ترمنځ د مثلا د میکانګ سیند په د کمپوچاو د هغه په شرقي آسیا کې همدارنګه د کاناډا د امریکا ترمنځ هم دغه لانجه و دی، ترکیه او د اسرائیل ترمنځ هم دغه لانجه دی، په افغانستان کې ولیدو دوی تخنیکی محاسبات کړی دي او تخنیکی محاسبات داسې چې په ثانیه کې 20 متر مکعب اوبه د دې راووت او سنجول د دستګاه څخه تیریږي. یعنی په دې کې البته د حقابه هغه د ایران لپاره حقابه 20 متر مکعب اوبه ده، په داسې حال کې چې په کال کې په دې کې 650 میلیارد متر مکعب اوبه تیریږي. یعنی د ایران حقابه په کال کې 840 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي. چوسلر سلوخ د کالو کې تیر کالو کې ایران به حساب او بخښي دي 415 چنده دي اقابین زیات اخیستي
زبیر تر اگرزم تاسو سره هم دغه موضوع باندې پام دغه برخه د ایران په ارتباط تاسو نظر اخلم، خو اجازه راکړئ چې د ډاکټر سیواسم مایار نظرم واخلم پام دغه ارتباط. البته گاونډیان مثلا څو وخت مستحق ګڼل کېدل شي، اول ایران په داسې وخت کې چې مثلا مخکې انجینر سیب هم یاد کړ چې سخت وچکالی افغانستان ځپلې او طبیعي زیانونو وخت کې د خپل اوبو د سهمی غوښتنه کوي. ډاکټر سیب مایار
ډیر امن ناشنا صاحب ګورې کوم خلک لمړی خو دا باید ویم چې کله په یو سین باندې دوای وادونه د وسین د اوبو څخه استفاده کوي نو دلته د دوړې وادونه حق جوړیږي چې دغه سین څخه وبه تر لاسه کړي. بیا نو چې دا د حق اندازې د خبرو اترو او د تخنیکی ارزونه لکه څنګه چې د المان تخنیکی کمیسون د 4 تر سره کړي دغه پر 62 د دوړې وادونو ترمنس ټاکل کیږي او بیا د عملی کیږي چې خوشبختانه افغانستان د ایران سره یو تړون په المند سین په وبو باندې لري. ګوري د 19 ماته بل ډول ښکاری د اوسنۍ 19 کومه یوام یا شوران د لار شو حالت ایرانی چارواکو د سرګندوند وکړي چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندل او ورته متعهد دي منی او هر خبره مثبت و دي دوی په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیریدو سره یعنی ډیر وخت نه کیږي د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول. د ما په نظر باندې اوسنی شرایط د اوبو لاړخه دومره ستونزمن نه دي لکه په خوا چې تیر شوي دي. که موږ ورته وګورو کومې اندازې د اوبو چې ما مثلا په ګرافو کې لیدلې دي یا مثلا ایران ته بهیدلې دي د تیر کال پرتله سږ کال اوبه ډېرې دي. لدیس خلاوه په کمال خان سیند کې کمال خان بند کې مو بنه دي زیرمه شوي او همدارنګه ګذری جهیل ته هم سږ کال په هیڅ صورت اوبه نه دي اوښتي او د یو د دې لپاره چې د کمال خان بند سمې اوبه نشي لاندې خواته خوشې کولای دي یو کانال په مرسته د کانال چا پکړه دي دغه په مرسته لاندې خواته اوبه لیکدوي ترسو هم د نیمروز خلکو ته اوبه ورسیږي او هم ایران ته اوبه ورسیږي. دا ټول په دې معنی چې سږ کال د تیر کال پرتله اوبه ایران ته ډیره تیرې شوې دي او همدغه لامل و چې ایرانی چارواکي تیره میاشت پورې د دغه وضعیت څخه راضي وو. ستونزه د ما په نظر اوس دلته جوړه شوه چې سیستان زاهدان د اوبو د کمښت سره یو ایالت دی ایران او هلته نه یوازې دا چې پرمختګ او نورې چارې ډېرې ستونزمنې دي، همدارنګه په تیرو میاشتو کې ډېرې سختې خونړۍ مظاهرې دلته وشوې. نو دغه د ابراهیم رئیسی سفر چې دلته پلان شوی و افغان لوری خبر نه و یا نور، نو دغه دپاره چې یو زمینه جوړه شي تبلیغات شروع شول چې دلته اوبه لګدي په داسې حال کې چې وضعیت دومره حاد نه دی. بل علت دا دی چې که موږ ورته وګورو ایران یا چارواکي د افغانستان کې د بندو جوړولو مخالفت کوي. خو په داسې حال کې چې په همدغه ورځ باندې چې ابراهیم رئیسی هلته تللی وو یو باندې هم افتتاح کړی چې د کهیر په نامه دی، البته یو څه جنوب لوري ته دی. نو د ما په نظر باندې دلته وضعیت چې دغه پیچلی هم شو، دغه داخلي مصرف او د داخلي اسخانو د بل لور ته اړولو لپاره دغه زمینه وشوه او یو څه وړاندې لاړ دغه حد نه چې دوی اټکل کوو. خو والی دا شو چې اوس دوی هم یو میاشت وخت ورکړی دی او په دې یو میاشت کې زه مطمئنه یم هوا په افغانستان کې ګرمیږي. کله چې هوا ګرمه شي د برېښنا اړتیا لوړیږي په کندهار او هلمند دو ځای کې. نو چې د برېښنا اړتیا لوړه شي بیا دلته نوی سټېشن جوړ شوی دی. تیر کال تاسو به افتتاح خبرونه هم اورېدلي وي، هغه وخت فعالیت کوي چې اوبه ډېرې وي. نو اوس یو څه اوبه د ما په نظر شیرانیان هم ګوته ورته نیسي چې کجې کې اوبه شته، نو هغه به په دغه سټېشن کې حتما برق تولید کړي او برق به په افغانستان کې مصرف شي، اوبه به نو دوی لوري ته واشي. دا په یوه میاشت نه لږ موده کې امکان لري او دا ستونزه وړاندې نه ځي. خو زه خپل دغه عکس العمل ته یعنی حیران یم چې ولې باید دا کار نه وای شوی، ځکه یو میاشت مخکې دواړه لوري سره ډېر موافق ښکارېدل او په دا یو میاشت موده کې
بله ډاکټر صاحب مایا ارزه امدی اړوند باندې لک پښتنه بلم لرم را سره اوسئ. دغه د نړۍ د سر صلیب د نړیوال فدراسیون وروستي راپورونه داسې ښیي چې افغانستان کې 80% خلک څخه کوب نه لري، خوراک نه لري او حتی د استوګنی مسونه چاپیریال نه لري. اوس عمده علت هم دغه وچکالي چې تاسو ذکر کړل او دغه د اوبو بې کنټروله مدیریت یا ناسم مدیریت یاد شوی دی چې ډیر زیات سیلابونه وتلي دي او همدا اونۍ هم د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې ډیر سیلابونه وتلي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د اوبو حقوقي دعوه چې دا د مخکې ذکر شوله چې د 1950 کال نه وروسته کیږي، ولې اوس مطرح کیږي دا حقوقي مسله؟ یعنی نه څه مچولیت پکې شته چې دوی غواړي دغه اړخوانی خبرې وکړي، او که چیرته راتلونکي میاش موده او مهلت پوره کیږي ستاسو په قول باندې څوک باید په دې وخت کې د ایران او د افغانستان د حاکمیت ترمنځ یا د تخنیکي ټیمونو ترمنځ منځګړتوب وکړي؟ کله مختصری وي
ګورې د اوبو ستونزه د اقلیمي بدلون له کبله رامنځته شوې. یعنی د افغانستان واوري چې دا اوس دغه په خوا پرتله دوه میاشتې وړاندې ولې کیږي، نو دلته چې کله واوري ولې شوې نو د اوبو بهیر حتماً اغېزمن کیږي او دغه دی چې خلکو ته اسکاک او د کرنې اوبه نه برابرېږي. یو نور هم افغانستان شرایط داسې دي چې ډېر اسې پذیره دی، زیرمینه لري زیربنانو د همدې کبله ستونزه لري. د حقوقي ستونزه دلته دا چې په اصل کې حقوقي ستونزه حل ده، هیڅ مشکل نشته. خو دلته یو غلط تفسیر دی ایرانی اړخ دی چې هغوی غواړي دغه بیلمن موافقه چیلنج کړي او دلته له سره خبرې غواړي. دوی لنډه درته ویم چې دوی ډېرې اوبه غواړي، غواړي چې له سره ورسره افغان لوري خبرې اترې وکړي او دلته د هلمن سیم 50% حداقل دوی 50% اوبه غواړي. دغه دوی غوښتنه ده. په داسې حال کې چې که چیرته موږ د دغه بېطرفه تخنیکي کمیسیون راپور وګورو او که افغانستان په تیرو 40 کلونو کې منظمه وده کړې وای، نو اوس به د افغانستان مصرف هم د ایران په څیر لوړ شوی او دلته به هغه ستونزه حل و. خو اوس دوی تقاضا لوړه شوې او دوی دغه حقابه چې ورکړله هم شي دوی نه مانی د ستونزه دغه راوړله کړي. نور څومشکل نشته په تخنیکی
وو. انجینر صاحب مایار تاسو نن ستاسو پوره نوم زه کلا اخلم، انجینر صاحب عبدالرحمن رحمت مایار. کله رحمت صاحب هم کله مایار صاحب په پر صورت انجینر صاحب زما مخاطب یاستئ. اوس تاسو چون په افغانستان کې هستئ، ګوري چې مثلا د طالبانو حاکمیت چي دی دا د هیڅ هیواد د خوانه په رسمیت نه پیژندل کیږي، یعنی نه دی پیژندل شوی تر اوسه پورې. فکر کوي چې دغه سي تخنیکی او ډیرو مهمو ملي مسایلو چې هغه د هتا ملي امنیت پورې رابط لري د نړیوالو تړونونو د اجرا حق ولري؟ مثلا کچیرته یو میاش پس یا څو وختم د ایران حکومت غواړي چې خبري وکړي، د چا سره خبري وکړي؟ په کوم حقوقي ادرس د کوم نړیوال قانون د مخینه د یو چا سره به موافقه ته خبرو ته کینی یا مذاکرو ته چا غیر ډول رسمیت نه لري؟
بکنه غالم جناب آشنا صاحب د طالبان حاکمیت که چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ولی موږ به تاسو ګورو چې ډیپلوماتیک تعامل ورسره جریان لري. حتی په همدې ایران کې په نورو 10 مملکتو کې د افغانستان سفارتونه امارت اسلامي ته تسلیم شوي دي. یعنی په دې معنا چې دوی په ډول د ډولونو تعامل غواړي، تګ راتګ، اوبه او نور مسایل، تجارت دا نه دریږي، نه اوبه دریږي، نه د اوبو جریان دریږي، او نه د قانون تر اوسه قوانین تر اوسه نه دي ملغا شوي. یعنی دا قوانین ټول په خپل ځای دي، او اوبه چې دي دا د ملت حق دی. ملتونه وجود لري، طالبان نن د حکومت نمایندگی کوي، او هر څوک چې ورسره خبرې کوي مجبور به کلف دي طالبان سره وغږیږي. دا چې څوک وایي زه دا په رسمیت نه پیژنم، دا یو حقیقت دی. طالبان وجود لري په افغانستان کې، او افغانستان تر کنټرول لاندې دی. دا اوس دنیا، دا د دنیا وظیفه ده چې دې ته په داسې سترګه وکتل شي چې دا بالاخره یو چوکاټ ته راوستل شي. دا یو خبره. او بل خبره دا ده چې ایرانیان دغه داس فکر کوي چې دا حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ضعیف دی، او لږ فشار به پیوروکو، یو خراب ترپ ور باندې وکاو، به ډار کو، بیا به ډیر ځنه واخلو. خو ګوره قوانین، هغه قانون چې د افغانستان حکومت په وخت کې موسی شفیق شهید امضا کړی دی، هغه کوم ساده صدر اعظم او وزیر خارجه نه و، هغه یو نړیوال لایر و، حقوقدان و، او امیر عباس وایدا د ایران د خانه شاهنشاه کوم ساده سړی نه و، او امیر عباس وایدا کوم ساده صدر اعظم نه و. دوی ټول تخنیکی اړخونه څېړلی و. دوی حتی په ثانیه کې د اوبو حرکت څېړلی و چې 22 متر مکعب و، خو اعلی حضرت ظاهر شاه هغه ته 26 متر مکعب وبې ورته ومنلې، 4 متر مکعب د حسن همجواره او د ښه ګاونډي دوه په خاطر باندې ورکې. ګوره دا یعنی دغه اوبه فقط که ظاهر شاد خلکو حق ایران ته اروپا کا پمغه وخت کی، یعنی دوی اوس وړي چې نوبه کمی دي، وچکالی ده، د نړیواله ستونزه ده، دا نه دی ایران ستونزه زده، نه دی موږ د دنیا ستونزه ده. او دا کانفرنس ده چې په رادیو جنرو کې جوړ شوی، په پاریس کې جوړ شو، او په دې ورځو کې وو سب ادامه لري. د دنیا د اقلیم تغییرات د دې سبب شي چې سیلابونه زیاتېږي، کله باران نه وي، واورې زر ولي کیږي. د افغانستان 15 میلیارد متر مکعب اوبه چې تولیدلې په نورمال کالو کې، اوس هغه 50 میلیارد متر مکعب ته راټیټ شوی دی. دې نه څوک هغه نشي کولای، سترګې نشي پټولای. نو دې په خاطر باندې طالبان من حیث دی و دولت وجود لري، او هر څوک چې ورسره خبرې کوي خبرې به کوي، دا د یو دولت نمایندګي کوي، او حقوقی چوکاټونه هم لري. دلته محاکم شته دي، دلته پوښتنې شته دي. دا داسې نه ده چې څوک په رسمیت نه پیژني ګویا دلته هیڅ شی نشته. دلته هر شی شته. دلته نن سبا پلان گذاری شته، دلته نن لوی 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 پروژې جریان لري، د قشتې پی کانال جریان لري، داسې نور کانال جریان لري، د بخش آباد کانال شروع دی، او همدارنګ نور انکشافي پلانونه جریان لري. یعنې دا داسې معنا نه لري چې دنیا په رسمیت نه پیژني، موږ به په ټپه ژوند ودرو.
هغه دا یو جلا بحث هم دی چې دغه حاکمیت چې څوک په رسمیت نه پیژني، ډیر انتقاد دا دی چې کچیرته دا امتیازات او دا پروژې فعاله کوي، د دې عواید به بیرته چیرته ځي او څه به کیږي. دا بیل یو جلا بحث دی. هغه تر اعظم خو تاسو چون په افغانستان کې هستئ، او تاسو ریزومی یا تاسو سابقه د کار چې زه ګورم، تاسو د نورم او سټنډرد د ملي ادارې سره هم تخصصي همکار هستئ، او ضمناً تاسو د نورو خارجي یا شخصي شرکتونو سره هم همکاري لرئ، او د افغانستان په اقلیم او چاپیریال او په دغه اوبو په مهار کولو کې پوره تجربه لرئ او عمل ته هستئ. یو لنډه تبصره تاسو بله ماخلم، چون د بحث دویم بخش زما هم دا دی، بیا د ډاکټر صاحب نظر هم پرې اخلم، چې اوس وخت د افغانستان کم ولایتونه ډیر د اوبو د مهار کولو د ذخیره کولو گنجائش لري، او څومره امکانات شته چې دا کار وشي په دې اوس وخت کې؟
بالکل صحیح ده. د اوبو بحث چې دی، دا ډیر لوی علمي تخصصي او هر اړخیز بحث ته ضرورت لري. یعنی افغانستان په دې شکل نشته چې اوبه تولیدي، خو اوبه ګاونډي هوادو ته روانې دي، او د دې اوبو نه 30% هم استفاده نشي کولای. یعنی مونږه که د کابل په سندیز حوزه باندې، او د مرغاب په سندیز حوزه باندې، د هریرود په سندیز حوزه باندې، او د کمال خان د هلمند په سندیز حوزه باندې دغه اوبه کوم تاسیسات چې جوړ شوي دي، ګوره د کمال خان د سلمار بند چې په هریرود باندې جوړ شوی دی، تاسو ورته ګورئ بند جوړ شوی دی، آبی تاسیسات نه لري. یعنی څوک زراعت صحیح استفاده نه سم نشي کولای، هغه نه دي جوړ شوی. یعنی په دې معنی چې اوبه روانې دي. او د هلمند په سین باندې کجکی جوړ شوی دی، خو طبعاً د ایران ته هم ګټه لري، ځکه چې سیلابونه مهار کوي، او هغه ګوره په 400 کالو کې تقریبا هغه اوس ډک شوی دی. یعنی د هغو اوس 40% برخه یې د ریګو دی روسوبي مواد نه ډکه ده، او وایي په سر باندې ښکاري کې خلک داسې فکر کوي چې والا دلته ټول اوبه ولاړې دي. نو د اوبو مدیریت په افغانستان کې اوس هم ناقص دی. هغه څه چې د افغانستان اوبه حق اولیت افغانستان لري، او همدارنګه د آمو په سیند باندې چې یو لوی برخه د افغانستان د خانه د اوب الته ورزي او د امو پسین کې ورلویږي، ام د بدخشان د خانه، ام د قندوز د خانه، د بغلان سین او د نور سینونو ټول پکې ورلویږي، او د تاجکستان هم پکې ورلویږي. افغانستان په دې کې هم لوی برخه لري او باید اوب مدیریت کی. خو یوازینی پروژه شروع د پښتبده چې د وبود مدیریت لپاره جوړه شوې ده، په داسې حال کې چې د څښاک اوبه نن سبا په افغانستان کې ورځ په ورځ په ځمکه کې مخ په تښتېدو دي، کته غاته لویږي، او ځکه چې په کابل کې چارجنګ د اوبو یا د اوبو د ذخیرو انډرګراوند ذخیرو ډکول هغه اوس هم نشته دی. کانال د وزیر آباد د دې سبب شوی دی چې ټکه کې اوبه په کابل کې ذخیره نشي. د حشمت خان کول همدغه اوبه نشي کولای چې د افغانستان زیر مډکه کې، او د قرغې بند کول شي او قسمت خوشحال خان مده وبارکی، یعنی د کابل سیندیز حوزه کېدې چې مدیریت شي، او د کابل د خلکو لپاره د 4 میلیون انسانانو لپاره او آماده شي د یو برخه، د امو په سین باندې او په مدیریت شي د دوا برخه، درې مده مرغاب په سین باندې او په مدیریت شي چې هغه هم اسره روان دي ترکمنستان ته، او بل اخر په یو ډول بیرته ایران ته ورګرځي، او د هریرود او د هلمند په ساته باندې او د کونړ په سین باندې چې ډیر مهم دی او پاکستان ته ویږي، البته باید او په مدیریت شي. دا هغه ځای نه دي چې باید او په مدیریت افغانستان لاس کې واخلې. متاسفانه نه په تیرو دولتو کې او نه په شلو تیرو شیرو کالو کې چې حکومت مسلط ده کار شو.
ډاکټر صاحب سه مایر تاسو نه مې د زیانونو غوښتل معلومات ک تاسو شریک یا ک کوم تازه ډیټا او معلومات لري چې اوس وخت د دغه پسرلی تیرېدو سره او د هوا د ګرمېدو سره چې کوم تاسو یو ټکی ذکر کو چې په دوه میاشتو کې شاید د افغانستان د لوړو غرونو واوري ویلې کېدو شي، او یعنی اوبه به ډیری، د دې کم ولایتونه کم ساحي ډیر د بارانونو او سیلابونو د خطر سره مواجه دي فکر کوي؟
اشنا صاحب زه یو شیبل غوړم ووی ماغه دا چې خبر یاترم کیږي هغه کمیساران کوي د دواړو هیوادونو، یعنی د ایران او د افغانستان کمیساران و سره کینی حقابه به مشخص ډول معلوموي او بیا به عمل کیږي. د ما په نظر باندې دا یو تخنیکی بحث دی، او باید تخنیکی کسان وزینه سیاسيون د دواړو هیوادونو، او بلکې چیرته مخ په خوا د شل کال مخکې وګورو، هغه وخت هم په 2001 کې چې کله طالبان واکمن وو ایران د وبوله کبله ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ، او چې وبنه دی ورغلی، نو صح کالم هغه ته ورته سناریو کېدای شي که چیرته وضعیت نورم ستونزمن شي هغه رقم سناریو عملی شي، چې زه یې ممکن نه بولم. بل دا چې ما مخکې اشاره داسې وه چې د اقلیمي بدلون یا د هوا د تودوخې له کبله واورې دوه میاشتې زر ولي کېږي، یعنی د نورمالو شرایطو پرتله باندې واورې زر ولی کیږي، او به زر د افغانستان څخه زیر په دې معنا چې د وړي په میاشتو کې به اوبه نوري هم لږ شي. اوس چون وچکالی ده د افغانستان شرایط اوس لږ اوبه لري، او د وچکالۍ پر بنسټ باندې بیا کېدلی شي د اخابې برخه هم وټاکل شي. د تاسو د سوال په اړه باید ووایم چې په افغانستان کې په سیلابي موسم کې څلور زونه باندې ویشل شوی دی. لومړی د هوت نه حمل میاشتو کې هغه برخو باندې ډیر ورخ یا سیلابونه راځي چې ټیټی دی، مثلا شمال شو او همدارنګه د افغانستان غرب هم د هلمند او چې اوس دغه وخت شوی دی. دوه مې د منځنی موسم دی چې د می څخه تر جون میاشتې پورې ده، په دې کې منځنی ارتفاعات دي، او همدارنګه د اگست میاشت ده، باغې کې بیا موسمی ورختونه راځي چې د هند د بحر څخه د وړي پر مهال باندې تودې څپې راځي، د هوا او هغه د شدید ورختونو سیلابونو لامل کیږي. نو کومه د ورخت باران ته وګورو، د یاد د ورخت هغه ځای ویش ته وګورو، د افغانستان په لوړو غرونو چې هغه تر ډیره په شرق کې دي، هلته ډیر ورخ کیږي نسبتا غرب ته. غرب کې ورخ کا شډیره لګده تا 100 میلیمتر پورې په کال کې، دا په در حال کې په دکش غرونو کې تر 1000 میلیمتر پورې، یعنی په کال کې دی وو دی ورخ کا ډیریږي. نو د افغانستان شرقي ولایتونه د وو د تولید ډیر ظرفیت لري، خو متاسفانه ستونزه د افغانستان بل ادا ده چې د غری په مابند کې پېښ شوې دی، وو به مرکز نه نورو ساحو ته دسی بهيږي، او دا د دې مخنیوي کوي چې د وسین خپل سین ته وو به واړول شي. د بیلګې په مثال په ډول زویل شم چې مثلا د کونړ سیند اوبه په هیڅ صورت هلمند او ځای بل ځای ته نشي اوښتلی، او همدارنګه د امو اوبه امو سیند اوبه. نو دا دغه جغرافي ویش په دا رقم دی. اما که موږ ورته وګورو په شرقي ولایتونو کې ډېرې وبشته ډیره زربنا ورته جوړې دی شي. یو شایزبل غواړم ویم چې کومه د وبود زربنا د جوړولو ستراتیژي ته وګورو. هلته داسې یو هدف دا و چې پخوا چې یعنی کرنه زیاته رامنځته شي ترڅو خوراکي مسؤلیت په افغانستان کې رامنځته کړي، او د کرنې لپاره په غرب کې ځای شته دی، په شرق کې ځای نشته دی کرنې لپاره. لاندې کابل تیر حکومتونو یو لخه کا وخره کې زده شي ته شي کوم
کله کې مختصر کې چې وخت کم دی لري
هغه لپاره بندونه ډیزاین کله ابتدایي چرنیس کورونه ورته وکړل. نو اوس چې چارواکي بدل شو دوی اړ دي د هغه تیر حکومت کار ته ادامه ورکړي، او دا د ایران د یو ایرانتیا سبب شو چې ولی طالبان چې دوی ملاتړ کوي د ایران لوري ته بندونه جوړوي. خو د ما په نظر باندې دوی بل لار نه درلوده، او همدغه اړو ځکه په شرق کې د بندونو دپاره هغه ابتدایي ډیزاین را ندی شوی. د کوکچې بند ډیزاین نشته، د کونړ په سیند باندې د بندو ډیزاین نشته. نو دا اوسني چارواکي اړو چې د غرب کړه کار وکړي ترڅو اوبه یو څه ناڅه مهار شي او همدارنګه کرنې په برخه کې پراختیا رامنځته شي.
مننه. موږ تقریبا درې دقیقې وخت لرو. زه غواړم دا زموږ هغه وروستۍ پوښتنه مې ده چې دقیق غواړم ستاسې نظر پرې واخلم. انجینر صاحب، اول تاسې خپل نظر راکړئ چې اوس وخت افغانستان که مام دغه 2023 کال حساب کو څومره اوبو مقدار پکې تخمین ویل کیږي چې شته دی، او آیا افغانستان کولی شي مثلا چې د نن نړیوال قوانین او ارزښت په چوکاټ کې خپل اضافي اوبه مثلا وپلوري؟ یو دقیقې مختصر جواب راکړئ انجینر صاحب.
سلام علیکم. افغانستان ما مخکمه وی چې په مخکادي کالو کې 15 میلیارډ متر مکعب اوبه د واورې د سیلابو د نه جوړېدلې، او هغه اوس ډېر چشوي دي ځکه د څو کال وچکالۍ د افغانستان وزافه. یعنی په مجموع کې افغانستان اوس تزمکه لاندې چې کوم 60 میلیارډ متر مکعب درلودې هغه هم اوس ډېره زیات استفاده کوي ځکه ښارونه مخ په انکشاف دي، د ځای چې اطراف مخ په انکشاف شي. اوس نو په افغانستان کې اوبه په خپل ذات کې ته د سلنه پوری او بکوي شوی دی او کم دی، یعنی که افغانستان مدیریت هم شي او هغه زراعتي توکي وکړل شي چې هغه لږ اوبو ته ضرورت لري، بیا هم په افغانستان کې یعنی امکانات شته چې اوبه په اصطلاح په زراعت کې پاري وړل شي. او زمونږ د افغانستان سیندونه به له دې چې استفاده وشي، که تاسو د کوکچي سیند وګورئ 200-300 متره سیند زمونږ د غرونو ټیټ دی، استفاده نه ده شوی. د آمودي سیند قطع نه ده شوی، غیر د دشترچی ولسوالۍ او د امام صاحب او د کلدار ولسوالۍ او د قلعهزار او دغه څو ولسوالۍ کې چې استفاده شوی نور استفاده نه دي شوی. یعنی افغانستان په دې کالو کې باید عزمی کوشش وکړي چې اول د خوراک وبتایي کې دوه زراعت وبتایي کې او اوبه د خلکو د ضرورت پر اړین توکي جوړوي او به وبونه پیل شي کوم کې به وبو ژوند کې.
او د نړیوال قوانینو د مخه نه خو اضافي اوبو مقدار چون نشته دی د خرڅ حاکم نه لري، او که احتمالا نوسی په څنګه به خرڅیږي لکه یو کیوبیک متر څنګه حسابوي؟
او اوس خو موږ اضافه وبنه لرو کوي ولرو په دنیا کې د وخت یاد ک واټر ګلوبل پارتنرشپ او زمنه د وزارت او برق یعنی د اوبو د انرژي د وزارت متخصصین حقوقدانان او پاکستان کې حقوق ټولنې په منطقه کې او د دنیا په سطح باندې د اوبو په اړه باندې هغه د افغانستان کې د اوبو عالی شورا وجود لري. دوی کولای شي چې بیا ملي تصمیم ونیسي د خلکو په کټه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر او د دنیا سره د تعامل په خاطر باندې هم
تخته. مننه ډاکټر صاحب. اسه ماهر تاسو نظر څه دی پام دی پښتنې پاړه، او دا اتمن ویو چې مقدار کې چیرته تعین شي او اضافي اوبو څنګه خرڅ شي؟ یو د خو وخت
لري ګوري. لومړی باید د دې لپاره حقوقي چارچوب رامنځته شي ترڅو د حق بعد هر یواد معلومه شي دغه نه اضافه برخه بیا کولای شي افغانستان وکلوري. خو په دې شرط چې خپل بینه مصرفه یو ګورې زدي وچړنې پر باسلټ تاسو ته ویم چې هغه په هریروت حوزه باندې شوی هغه دا وړاندیز کوي چې کچیرته ایران اوبه غواړي ځکه دوی خپل کرنیز ساحه پراخه کړي، کچیرته ایران اوبه غواړي هغه باید د افغانستان څخه اوبه وپیږي، او افغانستان د دې لپاره چې هغه مصرف نکړي دوی خرڅول شي. قیمت یې هم په هریروت حوزه کې $3 پورې شاوخوا کې هم ټاکل کېدای شي.
خو شم $3 پورې. ډاکټر صاحب اسم مایار او انجینر صاحب عبدالرحمن رحمت مایار صاحب دواړو نه ډیره ډیره مننه کوم. ودا د لیدونکو د اوسیلې نه ډیره مننه چې زموږ پروګرام مو ولید.